السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړي شوې. تاند څنګه او درسي ساعت. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. هله چې دا دواړه خبرونه را سره واوري، دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخه په راپورونو کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي هرات کې د خونړۍ زلزلې وروسته لږونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړ دي. دغه راز به واوري چې ایران تازه له هغه هیواد 15 زره افغانان وطن ته ستانه کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېری ترانزیتي لارې لتیر درې ورځې راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواوته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار له نه خلاص شوې، دا غنا علاوه د ډنډ پټان لار هم بند شول او د انګور وړۍ په خوانه بند وا او همدارنګه د چمن لار بند د درې میاشتې کېږي. نو ځان له غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي، تر اوسه پورې هیڅ نو اجرات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه وکړه. د وی په خوانی موافقې لمخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوختل تر پیښوره پورې به یې بی ویزې او پاسپورتونه تګ راتګ کوو، او پاکستانی چلوونکو هم کولای شوي چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څو ځلې بندې شوې او بیا خلاص شوې، خو معلومه نه ده چې دا ځل به دا لارې کله خلاص شي. دا لارې داسې مهال بندې شوې چې تازه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسولانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د ارتیا وړ انرژي د چنتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د ارتیا وړ 300 میگاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری د پردې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوریت نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی وو، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په وښتمه د شلوریزو لوبو د لړۍ په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دوه تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دو لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسېدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 28 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړي. ولودیمیر زلینسکی یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونې د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړي. نه میرمن امهر دا او نه ښاغلي زلینسکي دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکي د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزې د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغي له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایدن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22مه د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یوه اونۍ وروسته د افونت لستونز سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو خبرولو پرته د جدي مراقبت په څنګه کې بستر شو، او د سرطان خبره د جنوري تر 9مه پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دی چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري، او آستن ویلي دی چې له ولسمشر بایدن څخه د دې خبرې د پټولو علت د دې ناسم قضاوت و. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوا اونیز خبرونې تاندې څنګه او درسي ساعت اوري. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوي، او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دا پروګرامونه ورسته راځي، خو دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. د سر پر راپور کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري. په هرات کې څه باندې درې میاشتې وړاندې مرګونه زلزلې شاوخوا 1.5 زره کسان مړ کړل، او د 2000 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړل. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیز کې نږدې 3000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دارلس کلنه مروه خپل دو کوچنیو خپیندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په یو کلی کې اوسي. د 15 کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
انځي غو خېل سرده شوم، نمیتونم خوښین.
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنی خورکې د چټخېږي، د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمه مو هم ډېرې سړې دي.
اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان په داسې یو وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. شغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان نشته، او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمیر یې شاوخوا 19.4 میلیونه ته رسیږي، د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي، او دې حالت په پام زیانګالي ټولنې په اسانۍ سره نشي کولای ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤل دانیل تیم اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښوونځي، کورونا، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي. نو موارد زیاته وی چې اوسنۍ مرستې کافی نه دي، او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپل پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو او د سیمه ایزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په ومه د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړزولې، او څلور ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. د زلزلو له زرو زیات کسان ووژل، او شاوخوا 1.5 زره کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومردل چې په هرات کې له مرګونې زلزلې څخه باندې سل ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لزګونه زره ماشومان لا هم دغه زلزلې اغیز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بلورته د ایران حکومت په ورسوي کې څباند 15 زره به اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدوزو ولایتونو ته راړولې دي. د زینو ایرانی رسنوي د راپورونو لمخې په دې ورسوي کې نږدې 14 زره به اسناد افغان کډوال په خراسان رضوی ولایت او څباند 11 زره نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوی او افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې بلورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی پټکو بیا اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل همایون هیوادور.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په ورستیو کې شاوخوا 15 زره نور هم نیول شوی او افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور لمخې د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 14,925 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی او د دوغارون سرحد لارې له ایران څخه ایستل شوی دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو ونه کې د 11,609 پیته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویل دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي کنه نو له قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په ورستیو کې له ایران څخه ایستل شوی دا کوي چې د ایستلو په محل د ایرانی پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی لړلې یو چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
محل ارزش یاد مسکه شکایت
هر هغه شی به می پیاد ده چې د ایرانی پولیسو لخوا شکنجه کیدلو کنځل یې راته کولې. زما مړی وه او لاس یې مات شو. په ډیر بد وضعیت کې خپل څلورو ماشومانو سره افغانستان ته ستنه شو.
خالصان برګش
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم لاس نه د پرته په ایران کې میشتي د نیولو او ایستلو لامل اندېښمندي. د دې کډوالو لړلې حافظ نایبي ازادي رادیو ته وویل
د سیرز مشکاسان
لدري ورځ رئیس می پوتات کې هرڅه ختم شوی بهر نشم تلای وختل مخار تلاش مولو بازار څخه وریږي غوړی بانجان او نور شایان راوړم خلویری نشم واتل زموږ وضعیت خراب دی اسناد نه لرو په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو
سجه گرفتار نشم.
تر دې مخکې ځینو ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 500 زره ډیر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې په ایران کې لاسناد پرته شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کیږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 400 زره افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه همدوم روا و سم رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت ل یاد ما باسي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه د تان لڅنګ درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دی غږیګو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې هغه چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي که تر پای را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. د خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو ګورې سلار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینکه دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي